السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د سیکانو او هندوانو استازو د طالبانو د حکومت چارواکو سره غونډه کې خپل ستونزې او وړاندیزونه مطرح کړل. حمدالله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویان د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د هندوانو او سیکانو د شورا رئیس منجیت سنگ لامبا د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع سره په غونډه کې د غصب شویو ځمکو او ملکیتونو، برېښنا او د یونانی طبابت د جواز ترڅنګ د کابل شور بازار کې د درمسال په اړه چې د سړک د نقشې لاندې راغلی خپل ستونزې او وړاندیزونه شریک کړل. خبر زیاتوي چې ډاکټر ملا عبدالواسع ورغلی پلاوي ته ډاډ ورکړی دی چې ستونزې او غوښتنې به یې له اړوندو ادارو او مسؤلینو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د هندوانو او سیکانو د هغو جایدادونو او ملکیتونو د آزادولو لپاره چې د تیرو حکومتونو په مهال غصب شوي د عدلیې وزارت لخوا یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تیر کال په خپل راپور کې د هندوانو او سیکانو په شمول په افغانستان کې د لږکیو د حقوقو د نقص خبره کړې وه. د افغان هندوانو او سیکانو اقلیت چې په خوا کلونو کې یې شمیر لسګونو زرو کسانو ته رسېده، پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې کاروبار او تجارت کاوه، خو د تیرو درې لسیزو د جګړو او ناکراریو له امله د دوی ګڼ شمیر کسان له افغانستانه بهر ته کډه شول. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر مشر پولیک اوکسيري د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت معین شیخ عبدالرحمن منیر سره ولیدل. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د کورنۍ چارو وزارت معین په غونډه کې له دغه نړیوال چارواکي د سرحدونو د لاخ کنټرول لپاره د مجهزو سکنرونو غوښتنه کړې ده. خبر زیاتوي چې ښاغلی سيري د نشه یي توکو په وړاندې د لاسته راوړنو ستاینه کړي او د سکنرونو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړي. د مخدره موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی تیره میاشت په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. د سویډن حکومت وایي نیت لري په دغه هیواد کې په جرایمو د محکوم شویو کډوالو اخراج ته زور ورکړي. سویډنی چارواکي وایي هر هغه جرم چې سزا یې له نقدي جریمې اوچته وي باید د اخراج لامل شي. د فرانسې خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د سویډن د کډوالو د چارو وزیر یوهان فورسل د چهارشنبه په ورځ وویل بهرني مجرمان له مودو راهیسې په دغه هیواد کې ساتل شوي دي. د اولف کریسترسن په مشرۍ ښي اړخي حکومت چې د دیموکراتانو لخوا ملاتړ کیږي د پولیسو صلاحیتونه زیات کړي او وړاندیز کړی دی چې د جرمي مسؤلیت عمر له 15 څخه 14 کلونو ته راټیټ کړای شي. نوی قانون څارنوالانو ته صلاحیت ورکوي چې اخراج د سزاګانو یو برخه کړي او تمه کیږي چې هر کال شاوخوا 3000 کسان اخراج شي چې دغه شمیره د اوسنۍ اوسط شمیرې څخه شاوخوا شپږ چنده زیاته ده. دغه قانون به د سپتمبر له لومړۍ نیټې نافذ شي، خو لومړی به د سویډن د مقننه شورا لخوا وڅېړل شي. سویډن کلونو رئیس د تاوتریخوالي، منظمو جرمونو او د مجرمو ډلو ترمنځ نښتو کې د زیاتوالي په وړاندې مبارزه کوي. د ګوګل ټکنالوژي کمپنۍ وایي چین پورې د هکرانو د یوې مرتبطې ډلې فعالیت شنډ کړی دی. دغه ډله د یو این سی 2014 او د ګالیوم په نومونو پیژندل کېدله. د ګوګل یو چارواکي چارلی سنایدر رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د هکرانو دغه ډلې په 24 هیوادونو کې 350 پنسټونو ته تایید شوی لاسرسی درلوده او د شنډېدو په مهال د دې احتمال هم و چې لږ تر لږه 22 نورو هیوادونو کې بنسټونو ته لاسرسی پیدا کړي. ګوګل کمپنی وایي د دغو هکرانو د ګوګل کلاود پروژو په تړلو او د حسابونو او انټرنیټي زیربنا په ناکاره کولو سره یې د دوی فعالیت درولی دی. ګوګل وایي د هکرانو دغې ډلې د سالت تایفون په نامه د هکری کمپاین څخه چې متحدو ایالاتو چین ته منصوب کړی جلا فعالیت کاوه. په متحدو ایالاتو کې د چین سفارت دغو ډلو سره د چین هر ډول ارتباط رد کړی او ویلي دي چې دغه هیواد د حق او سایبری بریدونو مخالف دی. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
د هلي مهربانه را پستانامه سلامونه او نیک هلي مې ومني درنو ځکونکو هلي د چیرو غوجو رسې او د صحت جبه بو پتنوي تاسو ټول ته د اون ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاستویم. هلي د چین نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بور سره مال اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لوست 15 لوست 15 او 16 پاڼه ده. موضوع مو اډه ده چې اډه ده کوشنیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ولي او څه ډول ټاکل شوی دي. پر همدې موضوع باندې به وشغیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. د دې ترڅنګ په دې هیله چې تاسو خپل د تیرې ورځې کورنۍ دندې اجرا کړې وي، کورنۍ دنده به مزده کړې وي او نن ورځ د پوره چمتووالي سره تاسو درس ته چمتو شوي اوسئ او حاضر شوي اوسئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېر لوست کې دا ولوستل چې کوشانیانو د خپلې پراخ امپراتوري د تورولکې لاندې سیمې د دوو سیاسي مرکزونو پېښور او بګرام څخه اداره کولې. ورپسې مو دا وویل چې بګرام د کوشانیانو د امپراتوري د سیاسي مرکز په توګه انتخاب شوی و، اډه هم د کوشانیانو د فرهنګي مرکز په توګه او بامیان د بودایانو د عقیدتي سیمې په توګه پېژندل شوی و. نو نن راځو بګرامو په تېر لوست کې وپېژندې دا چې بګرام څه ډول د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز ټاکل شوی و. نن راځو اډه پېژنو چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه څه ډول او څنګه ټاکل شوی و. اول زو اډه پیژنو دا چې اډه کم ځای دی، چیرته موقعیت لري. تاریخي اډه د جلال آباد د ښار په سویل لویدیځه برخه کې تقریبا د 10 کیلومتر په واټن پرته ده چې دغه پخوانی سیمه د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر زیات ارزښت لري او ډیر مهم دی. دغه سیمه چې د افغانستان په تاریخ کې یعنی د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه دی پیژندل شوی دی او د یو مهم فرهنګي مرکز په توګه ډیر زیات ارزښت لري او دغه پخوانی سیمه د سیلانیانو او زیارت کوونکو په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یاد شوی ده. یعنی هغه سیلانیان، هغه زیارت کوونکي چې افغانستان ته راغلي وو او دغه سیمې څخه لیدنه کړې وه، وروسته په تاریخي متنونو کې دغه سیمې یادونه په څو ځلې سره کړې ده چې دا غوله جملې څخه یو هم چینی زیارت کوونکي وو چې فهیان اډه د هیلو په نامه یاد کړې ده. هیونسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاد کړې ده. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې کومې څېړنې او کوم کیندنې چې شوی وي، د همدغه کیندنو په لړ کې هغه آثار او توکي ترلاسه وي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي او دغه غیزې د هغه مهال په هنر، مذهب او پر هغه مذهبي ودانۍ کې څرګند شوی دی چې د هغه مهال د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. د دې ترڅنګ دا چې اډه د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دی، د نوښتونو نمتو تټوبي هم په هغه لرغوني محل کې چې ډیر زیات نوښتونه او خلاقیتونه په دغه سیمه کې منځ راغلي وای یا رامنځته شوي و، نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نمتو تټوبي هم وای. دا هغه له جملې څخه یو هم مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه او چې په دغه سیمه کې دود پیدا کېده، لومړي ځل لپاره د بودایي مجسمو جوړول و، نو ځکه دغه سیمه ته د نوښتونو نامتو ټاټوبی وایي. یعنی ډیر زیات نوښتونه، ډیر زیات خلاقیتونه په دغه سیمه کې رامنځته شوي و. مثلا د اډې د خلکو په ملاتړ باندې د بودایي مذهب نوې طریقه دود پیدا کړه یا رامنځته شوه چې دغه نوې طریقه د هیانا یا په نامه د لوی ارادې چې هغه به د لوی ارادې معنی لري رامنځته شوی و. دغه نوې طریقه او دا هم یو ډول نوښت چې د مذهب یو نوې طریقه رامنځته شوه یا یو نوې طریقه دود پیدا کړه. د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره په اډې کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع هم برابر شو. یعنی په لومړي ځل په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو جوړول پیل شوې، بودایي مجسمه جوړې شولې چې دغه مجسمو د جوړولو په حق له بیا د انګلیسي لرغونپوه سر جان مارشال وینا او هغه په دې باندې باور درلود چې په دغه اډه کې کومې جوړې شوې مجسمې چې د هغه څیرې او د هغه بدني جوړښتونه اریایي و، یعنی کوشنی او اسکایي و. یعنی دغه مجسمو څیرې او دغه مجسمو بدن یا هغه بدني جوړښت په هغه کې اریایي ځانګړتیاوې لیدل کېدې چې دغه ټول فعالیتونه اډه د افغانستان تاریخ کې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی دی، چې مثلا نوښتونه پکې منځ راغلي و. هغه د بودایي مذهب نوې طریقه چې کله رامنځته شوه، د دې تر څنګ لومړي ځل لپاره هغه د بودایي مجسمو جوړول او موقع چې برابر سو، همدارنګه هغه کومې کیندنې چې تر سره شوي او د همدغه کیندنو په نتیجه کې چې کوم آثار او کومې توکي ترلاسه شوي، دغه ټول فعالیتونه د افغانستان په لرغوني تاریخ کې اډه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي کړی ده. د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه هم و، چې دغه د ګندهارا هنري سبک یا دغه د ګندهارا ښوونځي د منځنۍ آسیا همدارنګه د پخواني هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت درلود، او په دغه سبک کې تر ټولو د مخه د بدایي مجسمو جوړولو ته پام اړین دی. په دغه سبک کې تر هر څه د مخه دوی د بدایي مجسمو په جوړولو باندې کار کوي، یا دغه ټوله توجه د تر هر څه مخکې بودایي مجسمو جوړولو ته ده. چې دغه سبک چې دی د دوو سبکونو، یا دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده، چې یو د مجسمو د جوړښتې موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه کار اخیستل و، بله هم د هغه څیره د هغه مجسمې معنوي هویت د هغه لپاره بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیستی و، چې دلته دوه سبکونه سوه، یو یوناني سبک او بل هم هندي سبک. د هندي سبک څخه د مجسمو څیره او معنوي هویت لپاره کار اخیسته، د یوناني سبک څخه بیا د مجسمو د جوړښتې موازنې په ساتلو یا برابرولو کې. په اړه کې د هنر او ودانۍ بیلابیل ډولونه ترلاسه شوي دي چې هغه ډېر زیات او ځانګړی ارزښت لري. دغه کومې ودانۍ یا کوم هنرونه چې ترلاسه شوي دي، او د اډې په سیمه کې د ګډ څخه جوړ شوي څیرې، د هند په حوزه کې هغه کوم جوړ شوي هیکلونه چې دي، د هغه سره څرګند او ښکاره توپیر لري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د اډې په هکله معلومات لاسته راوړل، اډه مو پیژندل، او دا چې ولې اډه د کوشانانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوی ده، یا د کوشنانو د امپراتوري د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل کیږي. په لومړي سر کې موږ اډه وپیژندل چې اډه د جلال آباد ښار په سوی لویدیځه برخه کې د 10 کیلومتره په واټن سره پرته ده، او دغه لرغونی ځای د افغانستان په تاریخ کې د مهمو فرهنګي مرکزونو په توګه ډیر ارزښتناک رول لوبوي، او دغه پخوانۍ سیمه په تاریخي متنونو کې هم په وار وار سره یادونه سوې ده. دغې سیمې چې دغه له جملې څخه مو د چینی زیارت کوونکي فاهیان په حق وویل چې اډه د هیلو په نامه یاده کړې ده. همدارنګ بل یو چې و هغه هیونسنګ و، چې هیونسنګ هم اډه د یو فرهنګي مرکز په توګه یاده کړې ده. دا په تاریخي متنونو کې دغه یادونه سوې ده چې دا د فرهنګي مرکز په توګه پیژندل سوې ده. د دې تر څنګ ځینې کیندنې او څیړنې چې په دغه سیمه کې سوې وي، د هغه په هکله مو وویل چې د همهغه کیندنو په نتیجه کې هغه آثار او توکي ترلاسه سوي دي چې د هغه مهال د حاکمو حالاتو استازیتوب کوي. یعنې هغه مهال چې کوم حالات موجود و، یا کوم امپراتوري کوم واکمنیانی چې په همغه محل کې وي، دغه آثار او توکي هم د همغه محل استازیتوب یا نمائندګي کوي، او دا اغیزې د هغه محل په هنر، په مذهب، په مذهبي ودانۍ کې هم څرګند شوی دي چې د هغه محل د خلکو د ګټې اخیستنې وړ وي. بل مدا هم ویل چې اډه د کوشانیانو د نوښتونو هډه په لرغوني محل کې، بیا په همغه د کوشانیانو د امپراتوري په وخت کې د نوښتونو نامتو ټاټوبی و. دا چې په دغه سیمه کې ځینې نوښتونه او خلاقیتونه سیوه، نو ځکه د نوښتونو نامتو ټاټوبی ورته وایي. او د هغو له جملې څخه مو یو مثلا د بودایي مذهب نوې طریقه ویله، چې د اډې د خلکو په ملاتړ سره د بودایي مذهب نوې طریقه چې هغه د هینایانا په نامه یادېدل، د لوی ارادې معنا یې درلوده، هغه دود پیدا کړه او رامنځته شوه. بل مو د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو په حق له ویل چې د لومړي ځل لپاره په اډه کې د بودایي مجسمو د جوړولو موقع برابر سو، او په لومړي ځل هم په همدغه سیمه کې د بودایي مجسمو د جوړول پیل سو، او بودایي مجسمې پکې جوړ شولې، چې د هغه مجسمو په حق له هم د انګلیسي لرغونپو سر جان مارشال وینا ویل چې هغه په دې باور درلودي چې په اډه کې هغه کومې مجسمې او څیرې چې جوړې شوې دي، د هغه څیرې او د هغه بدنی جوړښت آریایی، یعنی کوشانی او اسکایایی و. بل مو دا ویل د ګندهارا د ښوونځي په حق له ویل چې اډه د ګندهارا د ښوونځي د مهمو هنري مرکزونو څخه و، د ګندهارا هنري سبک چې وو هغه د منځنی آسیا او د پخوانی هند په ټولو سیمو کې ډیر زیات شهرت لودي او په دغه سبک تر هر څه د مخه یعنی تر ټولو د مخه د بودایي مجسمو جوړولو ته پام اوښتی وو او تر هر څه یې زیات توجه د بودایي مجسمو جوړولو ته وو چې دغه د ګندهارا ښوونځي د دوو سبکونو او د دوو هنرونو څخه جوړ شوی وو. د هغه دوو سبکونو په حق له مو هم ویل چې یو یوناني سبک وو بل یې هم هندي بودایي دین سبک وو. چې کله دوی کومې مجسمې جوړولې د هغه مجسمو د جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني سبک څخه دوی کار اخیسته، یعنی یوناني ځانګړتیاوې په هغه د دوی په د دغه جوړښتي موازنې په ساتلو کې د یوناني ځانګړتیاوو څخه کار اخیسته او د هغه مجسمو څیره او د هغه معنوي هویت کې بیا د هندي بودایي دین څخه کار اخیسته و چې دا دوه سبکونه وو چې د ګندهارا ښوونځي د همدغه دوه سبکونه او هنرونه څخه جوړ شوی وو. او په اډه کې هغه کومې ودانۍ او هنرونه چې ترلاسه شوي دي هغه ډېر زیات ځانګړی ارزښت درلودي. د دې موضوع اړوند درنو زده کوونکو موږ مکمل معلومات لاسته راوړو، بیا مو هم لوست په ډېرو لنډو ټکو کې تاسو ته تشریح کړي تر څو په وکولای شئ په ډېر ښه توګه سره تاسو د درس مفهوم واخلئ او باندې وپوهیږئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. اډم وپیژندل، د اډې په حق له مو هم لازم معلومات لاسته راوړل چې دغه سیمه ولې د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز په توګه ټاکل شوی دی. نو تر راتلونکي درس پورې د تل په څیر بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري، درو پښتنه ته به ځوابونه وایز او د همدغه درو پښتنه ځوابونه په تاسو زده کوي. د دې تر څنګ لوست هم هغه کوم نوټ کچېری تاسو د ځان سره اخیستی وي یا هم لوست تر اغوښنیول ورسته بیا هم دغه موضوع یا دغه لوست ځان سره وایز تر څو کولای شئ په شډول سره تاسو په درس باندې وپوهیږئ. د کورنۍ دندې درې پښتنې مدادي، اول دا چې د اډې لرغونی سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یاد سوې ده، یعنی دغه د اډې په خواري سیمه ولې د فرهنګي مرکز په نامه یادیږي یا ولې د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوې ده. دغه زموږ د نن ورځې درس هم مکمل پر همدغه پښتنې باندې ولاړ وو او په دې هکله موږ مکمل معلومات لاسته راوړو چې ولې دغه پخوانۍ سیمه د فرهنګي مرکز په توګه معرفي سوې ده. بل پښتنه دا چې د ګندهارا ښوونځي د کوم سبک او هنر څخه جوړ شوی ده. په دې لوست کې موږ د ګندهارا د ښوونځي په حق لوویل او دا مو هم ویل چې د ګندهارا ښوونځي د دوه سبکونو او هنرونو څخه جوړ شوی ده. نو تاسو هم د دې سوال په جواب کې داس زده کوئ چې دغه ښوونځي د کوم سبک او د کوم هنر څخه جوړ شوی و، د همغه دوه سبکونو او هنرونو نمونه اخلي او دا چې د هغه همغه سبک څه ډول کار شوی و. نو درنه زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې درست پوښتنو ته په مکمل ډول تاسې ځوابونه ښه زده کړئ او ښه جواب ورکړئ. نو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په مهربانه او لیرب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو همدارنګه د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لاسته راوړو. څلورم لوست یو لسمه نه تر د شمې پاڼې د هڅه وکړي چې د لوست سره خلنې شي بوره سره مل پاتې سي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیز. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړام کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفر هویت ورکړ. تر دې ورسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیده او یو فکر اخواته او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خاوندان سول. د اسلام پراتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر ډیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کیدای شي، ځکه په دغه لارې کې زموږ خلکو ډېرې سرښندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابلې اغیز لوست. رجو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دغه له جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رجو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی، او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه. په دغه برخو کې د برخه اخیسته. د دې د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی. او د خپله د سیستان د خلکو څخه و په 2008 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځ برخه کې زیږیدلی دی، او د ده پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دا وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومېدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب ځوانی کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي. او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومېدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام یو خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومېده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان شوی و. د ده زامن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې. او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې الپتګین نومېدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکم امیرانو او سردارانو څخه و. خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي، او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده. د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و، چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار بیا د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دوی په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یوه ډېره لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي او په پایله کې داغه د خوابندی کیږي، چې بیا داغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي او دی بیا وروسته وژل کیږي، چې داغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لاره کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسیدونکي و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی. د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژنه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات لسیک لاندې د مقرراتو یوه ټولګه جوړه کړه ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ آسیا ته تابع کوي. د هغه څخه وروسته بیا دی د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډېر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1908 سپوږمیز کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومېدی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په 10مه هجری پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 سپوږمیز کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړې. د دوی دغه حملو او نرمیو زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړې وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کر د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می امید درنو زده کوونکو غیله دا چیروغه جوړسه وخت په متردی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. غیله دا چې نن ورځ هم د تل په چیر د لوست تر اخرنی شی بور سره ملوسی او د نن ورځې د پزرکور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. تاسو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. ورسته لدی چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای دی کابل ته راننوځي، شخپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بلحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېدل چې دغه وظایف چې دوی درلود دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلود دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل سره، چې انګریزان په دې فکر کې وه چې د دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې وه چې خپله ستړیا وباسي. مګر د دوی دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همهغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وه چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه وه چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روښانه سوې، خپلې سرکشیانې پیل کړې، چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسدالزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي، چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس، او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنا چې دوی هغه کوم پلان چې درلودې د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنې کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزینو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه، چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ، او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان، د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکلاتن باندې حمله کوي او هغه د توپنجې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس، ډاکټر برایډن، په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات شوی و تباه شوی و، د خپل لشکر د تباهۍ کیسه یې وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړي د یرغل لپاره، چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبریږي، او دوی بیا مقابلې ته ورسي، چې امیر دوست محمد خان د لارښوونې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتګ کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل، او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلي ستالیف ته اور اچوي، چې بیا ناڅاپه د انګریزانو د ذهنه څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي، چې افغانستان د ستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله، او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو، او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ، او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود، او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شوه. راځو دا چې دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسیږي. انګریزان چې هغه څلور کلنی ورکی کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي، نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي شو چې امیر دوست محمد خان دویم ځل لپاره واک ته ورسیږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته و، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي، او له همدې عمله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي، او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کیو چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیر بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګ د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او له منځه یې یوړل. نن دا چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د نوشت کلونو په عمر په 1843 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روزه کې د خاورو ته وسپارل سو، چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تمرینې وروسته کمزوري سو. انګریزان په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو دغه څه هم کوم ځای ونیو، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوایفو د منځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي وګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1523 کار کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1523 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګ په دې توګه د اوسنۍ افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځ راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1523 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په ده پسې د امیر شېر علي خان واکمني پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1523 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هرې برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو، چې بیا محمد اعظم خان چې هغه یو ځان غوښتونکی سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین الدین خان چې هغه د حضرت چاتو حکم او هغه ته ورغلی او د هیلې دلرو د چې د خپل ورور او د حضرت چاتو د خلکو په مرسته سره دی د سلطنت ورسیږي. بل اخره محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سونور توانی نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بلې خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاڅون باندې لاس پورې کړ او د هندوکش د بچګا په جګړې کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه چې دی د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي چې بیا د خپل وروڼو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیا د ځې خوښنې او ګوښه کړ کې هغه دا و چې د هغه ځو شهزاده محمد علی خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت پر رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پر شا کیږي. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل په خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ. شه چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام الله علیه کې هیله مې امنیت رنه زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ به یاسه وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاست وایم. هیله دا چې د تل پڅې تر ورس هم د لوست اخر نه شي بوره سره مل پاتې سي او ادنن ورځي د موضوع څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د مختلفو غزاګانو اړوند معلومات راسته راوړل او د خپل غزاګانې مو پیژندلې، نن راځو د حدیبی سوله یا د بیت الرضوان په حق معلومات لاسته راوړو او زموږ لومړنی موضوع هم همدغه ده. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هجرت په شپږم کال کې د بیت الله د زیارت او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 تنو سره د مکه په کرمه په طرف باندې روان شو. ان د هجرت په شپږم کال کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د کعبه شریف ته ولاړی او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 تنو سره یعنی د 1400 تنو نور هم ملګری وچ په دغه کال کې دوی د مکه شریف ته ولاړل او د عمره ادا کړ چې مکه ته نږدې قریشو د مسلمانانو لار نیولې و او دوی پرې نه شول چې عمره وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله عنه چې د مکې قبیلو ته ډیر د درناوي وړ شخص و د استاذ په توګه د مکې خلکو تور ولېجه تر څو هغه و په هیوی چې مسلمانان د جګړې د پاره نه دی راغلي بلکې هغه د عمره د ادا کولو لپاره راغلي دي. قریشو هم د ټاکلي وخت څخه د ډیر وخت لپاره حضرت عثمان رضی الله عنه ټاکي وساتي، او د همدې عمل به دغه اوازه خبره سو چې حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسول دي. یعنی کله چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان رضی الله عنه چې د بیا د مکی قبیلات ډیر درناوي ور شخص و، د ور استوي تر سو هلته خبري وکي او د مکی خلکو ته وایي چې موږ یا مسلمانان د جنگ کول د پاره نه دی راغلي، هغه راغلي دي د عمره ادا کی. نو قریش هم بیا هغه وخت چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته ټاکلی و چې په هغه وخت کې باید برتر ورسیږي، یا هغه امکانات چې شتون درلوده چې مثلا په هغه وخت کې د مکه ته رسیږي او برته تر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پورې رسیږي، د هغه وخت څخه ډیر وخت تیر سو، او قریش او حضرت عثمان رضی الله عنه ځان سره ساتلی و چې بیا په هغه وخت کې د چې حضرت عثمان رضی الله عنه ډیر وزن دی دغه اوازه خبره سو چې حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسیدلې دي. د موضوع بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم د توحد سوې چې هغه د قریش سره د جګړې لپاره یا د جنگ لپاره ځان آماده کړي. په همدغه وخت کې بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په داسې حال کې چې په حدیبه کې تر یوې درخت لاندې ولاړ وو، د جګړې په اړه د مسلمانانو څخه بیعت واخیست چې دغه بیعت په تاریخ کې د بیعت الرغدوان په نامه یادیږي. او کله چې کفار د مسلمانانو دغه پریکړې یا دغه تصمیم څخه خبر سول، د مکه مشرکین سهیل بن عمر د یو پلاوی په مشرۍ باندې پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته ولیږي او خبرې اترې شروع سوې. دواړه خونه په یو تړون باندې سلاس ول، چې هغه دغه تړون یې په دې ډول و چې دواړه خواوې باید د لسو کالو لپاره سوله وکړي، یعنی یو د بل سره په دغه لسو کلونو کې جنگ ونه کړي، بل دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل اصحاب سره سش کال بیرته وګرځي او حج دې نه کوي، راتلونکي کال دې بیا راسي، او هغه هم په داسې حال کې چې د توري څخه پرته بل شی ورسره نه وي، او هغه هم په تکی کې وي، او د دریم دا چې د قریشو پرته د عربو هر قبیله دي د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د اړیکو د ټینګولو اختیار لري. ان فتحنا لك فتحا مبينا، او کچيري د قريش څخه مسلمانان ته شپناور وړله، مسلمان باید هغه برته وروسپاري، خو کچيري مسلمانان د مکی څخه کفارو ته پناور وړل، هغه بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی بیا د هغه غوښتنه نه کوي. یعنی کچيري د قريش د جملې څخه یو څوک مسلمانانو ته ولاړل، او مثلا هغه مسلمان سو مسلمانانو ته پناه یوړ، نو بیا مسلمانان باید هغه برته دغه قريش تور وسپاري، هغه د ځان سره ونه ساتي. مګر کچیر د مسلمانانو څخه یو څوک کفاره ته ورغلا او کفاره ته پناه یوړ، نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دی د هغه کس غوښتنه نه کوي، د غوښتنې حق دی نه لري. چې دغه سوله د حدیبه په مقام کې وسوه، او په قران کریم کې د فتح مبین په نامه یاد شوی ده، چې دغه تړون یو مهمه ګټه دا و چې مسلمانان د قريش د خوا په امن کې سول، او د دې وخت تر لاسه کې چې خپل پام ټول عربي قبایل ته واړوي، او د اسلام د دعوت لپاره هغوی اسلام ته راوبلي. د حدیبه د سولې څخه وروسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحابو په واسطه د روم قیصر، د ایران شاه، د مصر عزیز مقوقش، او د حبشه پاچا نجاشی، او د ماما او همدارنګ شام مشرانو ته بلندیکونه واستوي، او هغه هم هغوی ته هم د اسلام بلنه ورکي، او د اسلام مبارک دین ته راوبلي، چې بیا په پای کې د حبشه، عمان او بحرین پاچاهانو دغه دعوت ومنه، او د اسلام په مبارک دین باندې مشرف اسول. مګر د ایران پاچا خسرو پرویز هغه کوم لیک چې بلندیک هغه تلویزیون ولسوی وو، هغه چیرې کې زینو چپتیا خوراکړه، یعنی جواب ورنکې، خو حارث غسانی یوازې دا چې دعوت ونه منی، د دې ترڅنګ د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هغه استاد چې ورستول سوی وو، شجاع بن وهب، هم په شهادت ورسوي، چې دغه غیر انساني حرکت چې حارث غسانی کړی وو، هغه د موته د جګړې لامل وګرځید، چې ورپسې د خیبر غزا منسوه، د خیبر غزا هم د اوم هجری کال د محرم په میاشت کې اورستل دی چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د مکه د کفاره د خوا ډډمن سي وی غشتل چې تړون ماتون کو تاسو زاور کې او د هم د عمل بیا یو لشکر اماده کوي د شپې د خوا هغه لشکر د ځان سره رجیت بیا او کله چې سهار کیږي يهودان خپل کارونه تراوزي مسلمانان خیبر ته ورسېدل يهودان چې مسلمانان ولیدل نو تیش دی وکړه او دوی خپل کلاګانو ته پناه یوړه غطفانیانو هم غوښتل چې د هغو سره مرسته وکړي خو کله چې ولیدل درجې دره د مسلمانانو په ولکه کې ده او ټول مسلمانان په دغه ځای کې دي نو خیبر ته د رسېدو بله لاره هم نه وه نو د دغه پریکړې څخه تیر سول او دوی د هغو سره مرسته ونه کړه د خیبر کلاګانې هم د مسلمانانو په خاصه توګه بیا د حضرت علي بن ابي طالب رضي الله عنه د سرشندونو او د هڅو په پایله کې فتح شوه چې مسلمانان ډېرې سرشندنې ورکړې د خپل ځان څخه تیر سول او په دغه ځای کې دوی فتح ترلاسه کړه په پایله کې هم د خیبر یهودان تسلیم سول او د خیبر د غزا څخه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د بیرته ستنېدو په جریان کې د قریشو دوه تنه مشران او اتلان خالد بن ولید او عمر بن عاص هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راغلل او د اسلام د منلو اعلان یې وکړ یعنی کله چې د خیبر غزا ختمه سوه او په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برته استنیږي نو دغه ستنېدو په حال کې چې برته ځي د قریشو دوه تنه مشران او اتلان چې هغه یو یې خالد بن ولید او بل یې هم عمر بن عاص و دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راځي او اسلام دعوت مني اسلام مني مسلمان کیږي او د اسلام دغه د منلو یا د چې دوی اسلام ته مخه کړی ده د اسلام دعوت یې منلی دی دغه د اسلام د منلو اعلان کوي بل هم د موتیغ زاده چې غسانیانو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم استاذ یې ووژي یعنی موږ ویل چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته بلن لیکونه لیږي ځینې پاچاهان دغه بلن لیکونه مني ځینې دعوت نه مني او ځینې بیا اختیار چوپتیا اختیاروي یعنی جواب نه ورکوي مګر د هغو د جملې څخه غسانیان بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه استاذ چې دغه بلن لیک یې هغو تور وړی وو هغه وژني د بلې خوا بیا د وخت را هم را رسیدلی وو چې هغه یو ځل بیا د اسلام مبارک دین ته راوبلل سي د هم دغه عمل بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هجرت په اتم کال کې د هغه د ځپلو په مخه درې زره کسیز لشکر جوړوي او دغه لشکر مشري هم حضرت زید بن حارث په غاړه ورکوي او هغه ته وایي چې کچيري حضرت زید رضی الله عنه شهید سو بیا دی حضرت جعفر رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي او که هغه هم شهید سو بیا دی حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي کله چې مسلمانان د شام هیواد ته د متفسمه کې د عربو او همدارنګه د رومیانو د ګډ لشکر سره مخامخ سول نو جګړه شروع کیږي یعنی کله چې مسلمانان د شام هیواد ته راورسېدل د همدغه متفسمه کې عربان او رومیان د عربو او د رومیانو څخه ګډ لشکر یو د بل سره مخامخ کیږي نو په دې وخت کې جګړه شروع کیږي د اسلامي لشکر قومندانان په بل پسې په شهادت رسیږي یعنی هغه قومندانان چې په دغه اسلامي لشکر کې شتون درلود یا دوی دغه اسلامي لشکر قومندانان و دوی د یو په بل پسې یعنی په ترتیب سره یو یو شهید کیږي او په پای کې اسلامي لشکر سیف الله یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل قومندان په توګه ټاکي لکه څنګه چې ویل سی هم د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا چې کله یو مشر شهید کیږي بل مشر دی د هغه لشکر قومندانی په غاړه واخلي او کله چې هغه هم شهید کیږي نو په پایله کې دی بیا سیف الله یا یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه د دغه لشکر مشري په غاړه واخلي نو په همدغه وخت کې چې دغه اسلامي لشکر قومندانان یو په بل پسې په نوبت سره په شهادت رسیږي او هر یو شهید کیږي نو په پای کې بیا اسلامي لشکر په آخري وختونو کې سیف الله همدغه خالد بن ولید رضی الله عنه خپل قومندان ټاکي او دغه لشکر مشري د ته ورکوي چې هغه خپل تیتو پرک لشکر یو ځای بیا راغونډوي او هغه منظموي یعنی دغه لشکر چې د جګړې وخت کې هر خواته سره تیتو پرکسوي و دغه قومندان یا خالد بن ولید رضی الله عنه دغه لشکر سره یو ځای کوي سره منظم کوي تر دوه ورځو او وروسته جګړو وروسته بیا د غری لمنې ته پناه وړي او دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي یعنی دغه جګړه دوی ورځې دوام لري چې دا یو ډیره سخته جګړه و چې د دوه ورځو د سختو جګړو څخه وروسته بیا دوی مجبوره کیږي د غره لمنې ته پناه یوسي، چې دغه لشکر راغونډیږي راټولیږي او د غره لمنې خواته پناه وروړي. دشمن هم چې کله دوی د غره لمنې ته پناه یووړه، دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي چې په پایله کې د اسلام لشکر مدینې ته ستنیږي. یعنی جګړه دلته درول کیږي، نه څوک ماتیږي نه څوک بریا ته رسیږي، او دغه کله چې دغه لشکر د غره لمنې ته ولاړي نور جګړه ختمیږي، دشمنان هم په خپل طرف ځي او اسلامي لشکر هم بیرته مدینه ته ستنیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ د حدیبې د سولې په حق لوي، د چې د حدیبې سولې یا بیت الرضوان څه ډول منځته راځي، کوم تړون دی لاسلیک کوي، او په هغه تړونو کې مهمې مادې څه وي، د هغه مادو په حق له مهمو ویل د چې ځینې مادې پر اساس باندې دغه تړون لاسلیک کیږي، او په پایله کې دغه تړون د مسلمانانو په ګټه داسې تمامېږي چې دوی وخت پیدا کوي عربو قومونو ته خپل پام واړوي او اسلامي دولت اسلامي دعوت ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ مو د متحد غذا په حق له وویل چې دا غذا څه ډول پیلېږي او ولې شروع کیږي، دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کومو کسانو ته بنه لیکونه لیږي او هغو ته د اسلام دعوت ورکوي، ترڅنګ یې کوم پاچاهان دغه بنه لیکونه یا دغه دعوت مني او کوم پاچاهان نه مني، کوم پاچاهان هم چوپتیا اختیاروي. په دغه اړوند هم موږ وپوهېدلو چې په پایله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم استازي چې بلنه لیکي وړی وو هغه هم په شهادت باندې رسول کیږي، چې دغه استازي د شهادت پر د شهادت رسیدو سره سم بیا د دې لامل کیږي دغه کار چې جګړه رامنځته سي او بیا د موته غذا پیشيږي، چې دغه جګړه هم بیا دوی ورځ دوام کوي او دغه جګړه بیا داسې چې مسلمانان د غره لمنې ته ځي او همدارنګه دشمنان هم د جګړې څخه لاس اخلي، دغه جګړه په همدې ډول پای ته رسیږي. نو نن ورځ درس مو همدومره وو، په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چاري
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چالي ویش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.